په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری پر ستونزې غږیږو. د افغانستان د احصایې ملي ادارې د مرکزي ادارې په وروستیو کې د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 50% د کاري ځواک هم بیکاره دي یا بې وزګاره دي. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان د 209 همشاین قلور دو چارواکي د فاریاب په څو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د ایران د اټومي تړون په اړه خپله پریکړه اعلانوي، د تیلو بیه ډیره لوړه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د 209 همشاهین قلور د چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په څو ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې او څو کلي د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور د ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په 13 ساعتونو کې په المار، غور، ماچ، پشتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي، 16 وسلوال طالبان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله، محمد الله او ملا اسدالله په مونو د طالبانو درې مهم قمندانان هم وژل شوی دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د اوخت تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي هغه ردوي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیې قمندانې ویان اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له 2 ساعته نښتو وروسته طالبان بیرته په شاوه تمول شول. د امنیتي چارواکو په وینا په دې نښتو کې د ولسي پاڅون کوونکو 1 تن او 3 طالبان وژل شوي دي. د شهرک ولسوالۍ د اوشان د سیمې یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې 2 ځلې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ولسي دفاع درې غړي او 4 طالبان وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه رپورټ کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال لپاره رئیس 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یوازې په تېره اونۍ کې دې کار ته اړ کړی شوي دي. د راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه شاوخوا 1000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تیر کال د جګړو له امله له 445000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. په ننګرهار کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګهڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جلال آباد تورخم پر لاره هغه مهال رامنځته شوه چې 2 سراچه ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د خوګهڼي په وینا په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرۍ او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به په 2 ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادله نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 5 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق کولو لپاره د مکتوب د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات اندرولي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوې ده چې ډونالډ ترامپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات بل دغه تړون ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکي هیواد سره به کړکیچ پورته ولاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرلو تیلو بیه $6.10 سنتو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو راپدې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانشي د مې په 2012 یعنی 4 ورځې وروسته به له دغه تړونه ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ خبرداری ورکړ چې امریکا به له دې تړونه په وتلو پښیمانه شي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نصار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نه و ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 21 کلن چودري د امریکا په یوه محکمه کې اعتراف کړی چې د خپل نوم له راجستر کولو پرته د یوه بهرني اجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کړې ده. او په پام کې ده د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي. پاشینیان ویلي چې دی په 15 نوي ډاډه دی چې غوره به شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com azadiradio اورئ. د خبرونې پاتې برخه هم د کابل سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي او دا هم د ځوان فکر اونیس پروګرام دی چې دا ځل د ځوانانو پر ستونزو په تیره بیا د وزګارۍ پر ستونزو خبرې پکې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر منو اوریدونکو په همدې لا پیل کوو د دیونه د ځوان فکر په خپلونه چې زه اجمل تورمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی تاسو وړاندې کوو. د خبرونو موضوع مو په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د کچې لوړیدل دي. د ځوانانو د بیکاری ستونزه او د بیوزلۍ د دغه مخ په زیاتیدونکو ستونزه په مخنیوي کې د ځوانانو رول په خبرونه کې را سره ملمانه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی دغه شان د آشنا خصوصي پانتون د اقتصاد پانځي ځوان رئیس سید رحمان عمران او دغه شان لیکوال ژباړن او د حقوق او سیاسي علومو د پانځي فارغ ښاغلی احسان الله زیرک درنو ملمنو خرا خلاص. قدر منوریدن کو ټاکل شوی چې خاغله پسرلې په څو شیبو کې موږ سره وځي شي تر اوسه پر تشریف نه دی راوړې. ول تاسو درنه دوستان هم کولای شي چې په دغه ټلیفون شمیرو له موږ سره یو ځای شي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 10 15 40 او 0800 22 55. قدر منوریدونکو لومړی به راشو خپل ملمنو ته خپل ملمنو نه به پوښتنې مطرح کړو د اړوند موضوع په اړه. وروسته له هغې به ستاسو تلیفوني اړیکې واخلو او په موضوع په اړه به ستاسو نظرونه او دا چې له ملمنو که څه پوښتنې لري هغه هم له موږ سره شریک کړئ. له نیکه مرغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان ښاغلی سیام الدین پسرلی هم له موږ سره یوځای شو په سټوډیو کې. ورته خره خلاص وایم. خره خلاص ښاغلی پسرلی تاسو هم کسان ستړي مو راغلي او خبر سول تاسو پایل کو لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وي د افغانستان د ایسای د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال راپور چې د اکشن می پورس خبر شو خي چې د بیکاری کچا څلیری په سلو کې او د بیوزلۍ کچا څلور 50 لوړه شوې ده د دغه ادارې په راپور کې د غشن راغلي په افغانستان کې د بیوزلۍ کچا ل تدیر شونه تر 15 سلنه لوړه شوې ده د سید مرکزی ادارې راپور دا راپور د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې لیوي زره کورنۍ سره د مراکو په اساس چمتو شوی چې پکې ل 40% وزګارو یو 40% خزو او 13% کې نارینه سره مرکې شوی خخله په سره تاسو دغه مسائل او د روسي راپور ته په پام سره فکر کوي چې څه باید وشي ځکه چې فکر کوم چې په دغه د وزګارو شمیرم چې لوړ شوی د تر ډیره په دې کې به ځوانان وي
او ډیر مننه سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او ټول اوریدونکو ته غواړم چې لکه یو مقدماتي خبري وکم بیا ساس سوال ته درس په 2014 کال نه مخکې بیل شکه چې کومکونه د افغانستان سره ډیرو پروژې ډیر تطبیق دي هغه باندې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خو کله چې 2014 کال را ورسېده نړیوال او سندد افغانستان نه وتل کومکونه کم شو او د خصوصي سکتور اعتماد پر حکومت باندې ډیر کم شو علت هم دا و چې د حکومت هغه حقوقي وضعیت تر ډیره پورې معلوم نه و او جنجالونه ډیر زیات و یو به ویل منم بل ویل نه منم دغه بې اعتمادي فضا د دې سبب شو چې هغه پخوانۍ پانګونه چې په افغانستان کې سوې وه کمه سي پانګه د افغانستان څخه ووځي د نړیوالو کومکونه هم کم شي او کوم کدرونه چې موږ درلوده هغوی هم مجبور شو چې د افغانستان څخه فرار وکړي او نورو هیوادونو ته ولاړ سي دلته د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شو چې کله خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي مستقیما په خصوصي سکتور باندې تاثیر لري موږ تولید درلود ارزه کېده ولې تقاضا وو ول د تقاضا د پوره کېدو لپاره د خرید توان نه و خلک دومره توان نه درلود چې دا توکي واخلي او استفاده یې کړي په خو به ډیر خو استفاده کېده خصوصي سکتورونه تشویق کېده چې باید په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي یو څه امکانات وو ولې چې د خرید توان کم شو دلته خصوصي سکتور سره هم ضعیف شو خصوصي سکتور ته بل نن غوونه دا پیدا سو چې د برق نشتون د مالیاتو لړواله یو نامنیو ادارې فساد د دې سبب سو چې موږ د بهرنیو توکو سره رقابت ونه شو کړی بهرنیو توکو اصلا په قاچاق راغلل افغانستان ته او په غیر قانوني ډول افغانستان ته واردېدل مالیات په بادلانه ډول نه ټولېدل دا ټول هغه موضوعات چې خصوصي سکتور باندې تاثیر واچو خصوصي سکتور چې ضعیف سو مجبور چې خپل کارمندان رخصت کړي چې دې سر د بیکاری کچا ورو ورو لوړېده او چې کله خلک بیکاره کېدل نو طبعاً چې د غوی اقتصادي وضعیت نور هم خرابېده د فقر کچا هم ورسره لوړه شوه دا هم دغسې دوام درلود تر 2015 یا 1395 کال هم دغسې تر 1490 کالو پورې ولی یو حقیقت وشو یو مثبت کار دا وسو په دغه ورستي ودو کورونو کې چې موږ د یو کاذب اقتصاد څخه د یو رښتینی اقتصاد په لور روان یو په خو به زموږ ټول کارونه پروژوي باندې درلود زموږ شرکتونه به هم په داسې شکل جوړېدل چې اوس به یو پروژه راځي او دوی یو پروژه اخلي او تطبیقوي او دا یو ډول فکر داسې و چې په پروژو کې به پیسې ډېرې وي پروژو کې پیسې به وي ولکه چیرې په هماغه شکل تطبیق سي بیا کمې پیسې پاتې کیږي اوس شرکتونه په دې فکر کې دي چې دوی باید په ډېر مسلکي ډول برخورد وکړي او کوالټي باید دوی ډېر ښه واوسي ماحول باید دوی ډېر ښه واوسي دوی باید د خپلو خریدارانو یا کلینټونو یا کسټمر باندې متکي واوسي نه دا چې مثلا یو خارجي راشي دوی ته پیسې ورکړي ته واخلي دغه یو شی جوړ کار سوس دوی اوس په خپلو خپو درېدلي همدغسې په تدریجي ډول روان دي او په قوت روان دي موږ په دغه تیرو 14 کلونو کې په داسې حال کې چې په میلیونو ډالر حتی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغی ولې په اساسو ځایونو کې مصرف نه سو زموږ د نساجي فابریکه چې په خوا فعال و د ډاکټر صاحب نه چې په وخت کې د 10,000 کسانو څخه ډېر پکې خلک کار کوو هغه فعال نه سو. د جبل سراج د سمنټو فابریکه فعال نه سو ولې په اوسنۍ حکومت کې فعال سو. همدغسې د لبنیات په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د تولید په برخه کې پخوا به ډېر پانګونه نه کېده، ولې اوس توجه ورته ډېره ده. موږ د بوټانو په تولید کې اوس خود کفا یو. زموږ لاسي صنایع مشخصا قالین هم د اوس د ترکي قالینو سره رقابت کوي، د هغو نه زموږ کوالټي ډېره ښه ده. زموږ فرنیچر چې په افغانستان کې تولیدیږي د ترکي فرنیچر نه ډېر قوي دی. دا اوس ورو ورو موږ په خپلو خپو درېږو. هغه فکر او ذهنیت تغیر شوی چې اوس به دلته یو پروژه وي، هغه پروژه راشي زه یې تطبیق کړم چې هغه ختمي کې زما کار راسته ختم شي. نه، اوس موږ وایو چې د وخت په تېرېدو سره موږ باید د خپل د کاروبار ساحه پراخه کړو، ډېر خلک پکې مقرر کړو او ورو ورو پرمخ لاړ شو. او دغه په تدریجي ډول پرمختګ د دې سبب کېږي چې موږ ورو ورو په اقتصادي برخو کې خپل بسینې ته نږدې شو. دا زموږ د پاره یو ښه زیری دی. ولې که چېرې حکومت وغواړي ورسره نړیواله ټولنه چې اوس ډېر زیات مصرف کوي او په حکومت سره مرسته کوي چې خصوصي سکتور تقویه شي او د خصوصي سکتور د لارې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او په ویلو کې باید هغه کسان چې دریو کلونو چې پانګونه کوي د دریو کلونو لپاره باید د مالیاتو نه معاف شي. زموږ تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې جواز مونږ نه اخیستی، موږ باندې مالیه روانه وي. موږ وایو چې موږ مصرف کوو خپل د جیب نه، خپل د جیب نه چې زه مصرف هم کوم زه باید مالیه ورکړم. موږ چې کله خودکفایي ته ورسېدو حداقل 3 کاله موږ ته وخت راکړه چې موږ خپل خپو ودرېږو، خپل کاروبار جوړ کړو، بیا هغه نه وروسته تاسو مالیات شروع کړئ، موږ نه واخلئ، موږ ورکوو. ولې دا په داسې حال کې چې زه د بانک نه قرض اخلم یا خپل ځمکه خرڅوم کاروبار شروع کوم او واخونه پسې مالیه چارج وي او مالیه اخیستل کېږي. دلته خصوصي سکتور نشي کولی چې رشد وکړي. چې کله خصوصي سکتور رشد نه کوي طبعاً چې خلکو دپاره د کار زمینه نه برابرېږي، په فقر باندې تاثیر نه کوي، فقر ته سطح نورم لوړېږي. دغه عمده دلایل وو چې دې سبب سوی تر څو فقر په افغانستان کې ډېر سي. ول د مخنیوي لپاره ډېره مهمه ده چې
مخنیوي ته به وروسته راشو. ښاغلی پسرلی، ولې تاسو وویل چې په وروستیو کې مثلا یو څه تغیرات راغلي دي؟ وروستیو تغیرات ته پام سره باید د تیر کال په اندازه باندې په 1995 کې دغه شوی وی بدلون راغلی. دا خو د بیکارۍ کچه هم لوړه ښیي او د دغې بېوزلۍ کچه هم لوړه ښیي. نو دې دې پرمختګونو ته پام سره خو باید کمښت راغلی وی، نه زیاتوالی.
پرمختګونه یو اندازه سوي دي، ولې دومره ډېر نه دي چې په دغه فقر او بیکاري باندې ډېر تاثیرات ولري. موږ دا منو چې فقر په ټولنه کې شته دی، بیکاري اوج ته رسېدلی، مشکلات شته دي، ناامني د وخت په تېرېدو سره ډېر سوي دي. او د وخت په تېرېدو سره دغه دوو کارونو کې زموږ خصوصي سکتور ته ډېره پر خپل پانګه د افغانستان نه وویست. تاسو فکر وکړئ چې دغه 3 ورځو کې، دا 1 او 2 هفتو کې، پرله پسې چودنه په کابل کې وشوه، په خوست کې وشوه، په ولایت کې وشوه. د کال د 2019 کال په شروع کې یو چودنه وشوه. په تیر کال کې موږ غوښتل 3 نړیوال نندارتونونه په افغانستان کې ترسره کړو، چې یو د افغانستان ایران نړیوال نندارتون، بل د افغانستان هند نړیوال نندارتون، یو بل د افغانستان افغان پلاس په نوم، چې موږ د پلاستیکو نړیوال نندارتون غوښتل چې په کابل کې ترسره کړو. دا 3 واړه د نامنۍ د لاسه کینسل شو، چې هر یو کې موږ 5,000-5,000 مصرف وکړه، لاړو هیوادونو، نورو هیوادونو ته ولاړو. د هغوی خصوصي سکتور ته مقنعات ورکړه چې لاړ شي، موږ کانټینټل غوندې ځای لرو، ولې دلته کانټینټل حملې نیول کېږي. موږ ورته وویل چې لاړ شي، موږ دغسې منظم ځایونه لرو، ولې په کابل کې درنه شودنه کېږي؟ د چارې زمق پیښه وسوه، په مسجدونو باندې حمله وسوه، په هوټلونو باندې حمله وسوه، همدغسې په دغه روان کال کې همدغسې. دا ټول هغه موضوعات دي بېله شکه چې اوسان زه پانګونه سوی، ولې دا غنه سوچند پانګه د افغانستان نه وشتل سوی هم دی.
بله، یو پوښتنه بل بیا نور ملمنه تور شو، هغه چې ستاسو په نظر باندې به په سر کې هم دا پوښتنه مطرح کړی چې د ځوانانو شمیر به څومره د بیکارۍ په کچه کې، فکر کوئ چې ډېره برخه وزګار به ځوانان جوړوي که نه؟
ته ډېره برخه بیکار چې دي ځوانان دي، چې شاوخوا ممکن دا احصایه ما سره دقیق نه دی، فکر کوم 30 سلنه به ځوانان وي چې بیکاره دي. دلته دوه موضوعات مهم دي باید یادونه وکړم، چې هم په خصوصي سکتور کې یو سلسله ستونزې شته دي، په حکومت کې هم او زموږ په ځوانانو کې هم مشکل شته دی. معنا دا ده چې عملا موږ کارمندان ته ضرورت لرو، خصوصي سکتور متخصصین ته ضرورت لرو چې باید موږ سره کار وکړي. موږ مجبوریږو چې د هند او پاکستان او ایران نه وارد کړو. په داخلي ځوانانو کې ډیر کم ځوانان موږ لرو چې په یو برخه کې تخصص ولري او کار وکړي، صادقانه کار وکړي. زموږ ځوانانو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، مشکلات ډېر زیات دي. موږ په افغانستان کې د کار کولو فرصتونه ډېر لرو، ولی تاسو فکر
وکړئ
وړتیاوې کم لرو، تخصص نه لرو، او په هغه شکل چې موږ غواړو کار وکړو او کارمند ته ضرورت لرو نشته. مثلا زه تاسو بیخي ساده ساده مثالونه وایو چې هغه زموږ د وسینه پوره کار دی. زه یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو مطبه لرم، مثلا مطبه کې یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو ماشین کار ته ضرورت لرم، هغه په افغانستان کې نشته. هغه ډیزاینر چې زه غواړم، دوی ممکن موږ ډیزاینران ولرو، ولی هغه ډیزاین چې هغه کس کوي ماته داسې نشي کوی. ماشین کار د شپې مثلا یو پاکستانی زم پیسې ورکو او دغه ټول مصارف په غاړه اخلو، هغه وروړو مطبه کوي، شپه ورځ موږ ته کار کوي، او هغه هم ډارېږو چې بل مطبه والا مانه خبر نیسي کنه دار نه وړي او دوه رفې به ورته ډېر ورکوي. هغه هم ساتلی چې موږ ته کار وکړي. که دغه متره زموږ ځوانانو کې پیدا سي، موږ دا اخلو. حتی تر دغه څو کلونو پورې زموږ اکثره استادان په پوهنتونونو کې پاکستانیان ول. اوس هم په ځینو پوهنتونونو کې پاکستانیان دي او دلته درس ورکوي. زموږ په رسنیو کې، حتی په خدماتي برخو کې، په نورو برخو کې، په دولت کې، حتی زموږ اوس مشاورین دي او په تخصصي موقفونو کې خارجیان دي، هغوی کار کوي. ول ځوانان لرم چې باید دوی دا کار وکړي. یو خو زموږ د نصاب بدبختانه ښه نه دی، د پوهنتونونو نصاب د پوهنتون نه یو ځوان فارغېږي، هغه په یو فکر کې وي او په عمل کې په خصوصي سکتور ته بره ضرورت لرم. زه په یو برخه کې ضرورت لرم، فارغین په بله برخه کې وي، او سرنوشت هم دغوی نه وي معلوم. یو سړی دی وایي زه حقوق او علوم سیاسي لولم، چې فارغېږي ښځه خو ډیپلومات سمه، که زه سرنوالۍ ته ولاړ سمه، زه سیاست وکړم، زه کوم لاره واخلم؟ دا بیخي ګډ وډ دی. زموږ هیواد یو زراعتي هیواد دی. موږ په کال کې په زرګونه ځوانان د زراعت نه فارغو، ولی اوس هم زما زراعت میکانیزه نه دی. اوس هم ښه هوا لرم، ښه اوبه لرم، ښه ځمکه لرم، فریمانه لرم. تاسو دغه جلال آباد تر کابل پورې راشئ، دا ځمکې وګورئ. تاسو دغه ځای تر قندهار پورې حرکت وکړئ، دا دښتې وګورئ. دغه ځای تر مزار شریف ته لاړ شئ، تاسو وګورئ چې څومره دښتې پراتې دي. عوام لرم، اوبه لرم، ځمکې هم لرم، ولی دغلته باید زموږ خلک او زموږ ځوانان چې فارغېږي، باید دغه فکر ورسره وي. د مالدارۍ په برخه کې، د زراعت په برخه کې، باید په تخصصي ډول دوی باید هلته پانګونه وکړي. زراعت خو زموږ د پلانونو نیکونو نه موږ ته پاتې دی. موږ پوهېږي ورباندې یو ځمکه څنګه وکړو. یو د قانون ورباندې پوهېږي، هغه په کلی شوي او په سنتي ډول پوهېږي. ولې یو کس چې د زراعت نه فارغېږي، باید دومره متره ولري چې دا باید د هغه نه په څو شنده په ښه شکل د ځمکې نه استفاده وکړي، کار وکړي. دغلته ځوانانو کې هم څه مشکلات
ډېر ډېر مننه ښاغلی پسرلی. ښاغلی عمران، تاسو تر کومه د ښاغلي پسرلي د خبرو سره موافق یې؟ تر دې چې ځوانان لازمې وړتیاوې نه لري چې هغه کاري فرصتونه چې د دوی لپاره شته چې هغه خپل کې، څومره موافق یې دی؟
مننه تورمان صاحب. اول خو باید زه دې ته راشمه چې په افغانستان کې د بیکارۍ اصلي ستونزې څه شی دي. یعنی متاسفانه سي کله چې موږ د دې
جر عوامل بلې 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 ټولو ډېر لامل
زر اعظم دې ټولو ته. اول د دې تر ټولو لوی لامل کاذب اقتصاد ده. په 14 کال وروسته افغان حکومت په دې نه ده توانېدلی چې دغه حقیقي اقتصاد ته واړي، یو تولیدي اقتصاد ته واړي. او دغه حکومت چې له پایله را جوړ شه، د دې حکومت جوړښت په داسې شان سره ده چې دغه کارونه ته ډېر وخت نه شي ورکولی. موږ او تاسو وینو زیاتره چې دا تیر درې کاله د ولسمشر اشرف غني کار موږ وکړو، ټول په سیاسي ناندریو تیر شوی، او سیاسي بې ثباتي اقتصاد ګواهي، داسې ګواهي چې هغه هغه ریښې وروچوي. دغه دا اوس هم موږ وینو. په تېر یو کال کې د بلخ او د حکومت ترمنځ ناندری، هلته نور ایتلافونه رامنځته کېدل د حکومت په وړاندې. د دغه حکومت ترکیب د بون نه تر اوسه پورې دا یو مشارکتي بڼه لري، او دا یو 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 مصلحتي بڼه لري. او مصلحتي حکومتونه په نړۍ کې ډېر په دې باندې بریالي نه دي. یعنی 14 کاله وروسته یا 15 یا 14 کاله وروسته موږ په دې نه توانېدلو چې حداقل ډېر یو وړوکی اقدام هم د حقیقي اقتصاد په لوري واخلو. نو کله چې اقتصاد کاذب شه، په دې کې دا اوس 45 ده، کال ته به دا وګوره، دا به 45 ته ځي، ځکه چې حقیقي اقتصاد نه دی کنه. دا خو چې یو خښته دي تېنه را لرې کړله، یو پیره دا شمېره پورته ځي. دوهم عوامل چې ما دا خپله ویلی سي سی سیاسی بی ثباتی په دې کې خپل رول لوباو له اول نه تر اخرنه. دریم مسله د استخدام د پروسی د استخدام خپل د استخدام پروسه چې هغه په سان اندازې سره مشکله ده، مغلقه ده، مغلقه شوې ده، د هم خپل رول پکې لوباو. بل دا چې اوس موږ خپل وینو چې وزارتونه خپل بودیجه نشي مصرفولی، دا خپل دی بیکاری. موږ حالانکه موږ بیکاری 50% بیکاری ده، او موږ چې دی وزارت نه پوښتنه کوي 100% بودیجه مصرف کړي، 50% ده، 70% ده، چې دا بل ستونزه ده. دوهم د کډوالو راتک چې تیرو دوه درې کلونو کې ګړنده شوی ده، خصوصا پاکستان هلته پاکستان او ایران نه، او موږ د دغو کډوالو لپاره هیڅ نه لرو. که هلته دوی چې په هغه خپلو هیوادونو کې وو، یو څه نا څه به یې لکه په پاکستان کې وو، ایران کې وو، یو څه نا څه اقتصاد یې جوړ کړی، مگر همدلته چې راغلل هغه شی هم له لاسه ورکړ شو. دا هم د بیکارۍ په یا د بېوزلۍ په ازدیاد یا په زیاتېدو کې رول لوباو. بل ورسره له کلیو نه د ښار په طرف کوچګشي کډوالي، دا خپله ځکه چې په هلته موږ ځمکې لرلې نور لنه مګر د نامنه له وجې نه ډېر خلک اوس هره ورځ ورځ ورځې چې موږ ګورو راپورونه سي لولو، سي له ښار نه له کلیو نه ښار ته د کډوالۍ دغه بهیر غښتلی کېږي. دا خپله خپله هلته اوس دې خلکو هلته ځمکې لرلې، اقتصاد یې جوړ و، چې کله ښار ته راغله نو ښار څومره ظرفیت لري. دغه ټولو مسایلو په بیکارۍ باندې رو د بیکارۍ په زیاتوالي کې رول لوباو. او بل دا ده چې حکومت په هغه اندازې سره چې باید خصوصي سکتور ته یا تولیدي اقتصاد ته پاملرنه وکړي، پاملرنه یې ونه شوی کړلی. یو تر ټولو لوی عامل هغه خپله اداري فساد ده، ځکه په د حکومت دننه کې کړی په دغه نامنه یو په دغه قسم وضعیت کې خپله ګټه وي. اوس لکه موږ تاسو د څو ورځې مخکې ډیرو خبرونو نه خبر شولو چې حتی د امنیتي ارګانونو او د ملکي ادارې د رئیس ترمنځ لویه خبره شخړه بیخه شوې وله، چې کله د دې شخړې هغه بیخ ته لاړ شه، بیخ دا ده چې کوم کس یې په ملکي ادارې کې مقرر شوی ده، هغه د دې هغه کومې شخصي ګټې چې دي هغې ته ګواښ بیخ کړی. نو زما په فکر سره سي موږ تخصص هم شاید تر ډېره حدې ولرو. دغه اوس زمونږ په ډېرو پوهنتونونو کې پاکستانی استادان درس ورکوي، خو موږ په هماغه برخه کې متخصص لرو، له هند نه، له پاکستان نه، حتی له غربي هیوادونو نه، مګر هغې ته دې کار زمینه نشته. یعنې زه دې حتی مشخصا ویلی شم چې دغه 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 ځکه چې دا دومره
کار نشته دلیل لري. تو ښاغلی پسرلی وایي چې وړتیاوې نشته، ولې تاسو وایي چې وړتیاوې شته؟ کله چې وړتیاوې هم شته چې د هغې کسانو په ځای باندې دوی نه جذبېږي، فکر کوي چې لامل څه دی؟
دوی اصلا څو عوامل لري. که ځینو پوهنتونونه دا پوښتنه کوي چې ته ولې پاکستانی یا هندۍ استخدامیې، حالان چې ته افغان لري، افغان ستا دغه وړتیا هم لري، لا تر هغې زیاته لري، لا تر هغې ښه شاګرد به کولی شي، ځکه چې دی هم په خپلو ملي ژبو پوهېږي، هم په بین المللي ژبو پوهېږي. نو د هغو یو دلیل دی چې دا زموږ د مارکیټینګ لپاره ښه ده چې موږ خپل محصول ته وایو چې دا د پاکستانی زموږ استاذ ده، هندۍ زموږ استاذ ده، او دا یو غلط توجه ده. بله خبره دا ده چې حکومت باید د دغه د کارمندانو د استخدام په هکله باید یو واضح پالیسي ولري، ټولو ادارات ته، خصوصي سکتور ته، ټولو ته یو واضح شی ورته ولري چې تاسو څومره استخدام کولی شئ د خارجي کارمندانو، او په کومو شرایطو تاسو کولی شئ، او په کوم حالت کې تاسو کولی شئ. متاسفانه چې حکومت دا شی نه لري.
فکر کوم چې ولسمشر کرزي سره چې د تلو تلویزیون کومه مرکه وه، هغې نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د ریاست جمهوري په دوران کې هغه تر ټولو لوی اشتباه څه وه؟ هغه ورته چې آزاد بازار اعلان کړه. زه فکر کوم دغه څه شاید تر ډېره پورې مثلا چې اوس خصوصي مسایلو باندې موږ فکر کوو، شاید د حکومت لاس رالنډ کې دې موضوع کې، ځکه هغه آزاد بازار اعلان شوی، هغوی لږ تاسو چې وایي چې د خپل مارکیټنګ لپاره یو څه وکړي، شاید د خپل مارکیټنګ لپاره هغه وایي چې که زه دا استخدام کوم ما ته محصلین نه راځي، مثلا ته به زما کرایه ورکوي، ته زما دا مصارف ورکوي. فکر کوم داسې یو څه ستونزه هم شاید موجود وي.
ستاسو خبره صحیح ده، خو موږ اصلا که له اکاډمیک لحاظ راشو، یو څه شته 10 پرنسپلز آف اکونامیک وایي، یعنی د اقتصاد لاس اصول. په دغه اقتصاد لاس اصول کې یو اصل دا وایي چې کله کله به حکومت د دې په خاطر سره سی بازار د بهبود خواته وي سی باید مداخله وکړي. یعنی بالکل ساس خبره صحیح ده چې په آزاد بازار کې باید هیڅ مداخله وکړي، مګر هم نه، دغه اقتصاددانان نه مني چې بالکل حکومت بیخي مداخله ونه لري، نو بازار داسې یو حالت ته ځي چې هلته بیا په ټول بوج په ولس باندې راځي. زما په فکر سره سي که چیرې ټول پوهنتونونه یا مثلا ما یو تنخ دی پانتون نو خبر ټول خصوصي سکتور په برخه دغه سیو نظریه پیدا شي چې کزه خپل داخلي کارمند داخلي متخصص دلته ګمارم دا بیرته ما ته ګټه لري دغه پیسې راځي په دې هیواد ته مګر مزي چې کله خارجي ته ورکوم دا پیسې له هیواد بیرته وځي خپل هیواد ته ځي الته چرخش کوي او دا خپل عام دي پیسې ارزښت راټیټي هم بي وزیر رامنځته کوي نو زما په فکر سره سي حکومت باید مداخله وکړي په بازار کې او دا چې مداخله نه کوي عوامل څه دي نو ګرچې په ځینو قوانینو کې حتی تاسو دي پوهنتون په هکله وایي ځکه چې زما په دې برخه کې تجربه ډېره ده نظر نورو برخو ته حالانکه د خصوصي پوهنتونو د ریاست لخوا داسې یوه خبره وشوله چې هیڅ خارجي استاد نور نسي کولی سي په داخلي پوهنتونو کې درس ورکړي په خصوصي پوهنتونو کې اما دغسې قوانین ویل کېږي دا نه تعقیبېږي
ډېر ډېر مننه ښاغلی عمران ښاغلی زیرک تاسې د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي فارغ یې ډېر پرې دغه موضوع تاسو پرې مرتبات نیسي ښاغلی عمران وویل چې سیاسي ناسم وضعیت هم د دې لامل شوی دی چې بی وزلی زیاته شي او د ځوانانو بیکاري په ټوله کې زیاته شي دا سن او دوی د ځینو قوانینو یادونه هم وکړه چې حقوق پر ډېر راځي کېږي دا موضوع مثلا قوانین چې جوړ شي په هغه کې مثلا ځینې مسایل کې د حکومت لاس لاندې دی یا باید بیا په کار وشي سس نظر په دې اړه څه دی
سلام علیکم کې هیله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته تاسو ته او د میز ګډونوالو ته اجازه راکړئ چې لمړی د ورستیو تروریستي بریدونو قربانیانو شهیدانو روح ته دعا وکړم او زخمیانو ته د لوی رب له دربار څخه د عاجل شفا غوښتونکي راځم ستاسو پښتنې ته په ټوله کې تاسو له قوانینو یادونه وکوله د فقر بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د بیکارۍ لوی لامل په خپله سیاسي نظام کېدلی شي کله چې سیاسي نظام په هغه ډول رامنځته نشي چې د ملت او د خلکو غوښتنو ځوابوین کې دلته بیکاري او بېوزلي تر خپل اوج پورې رسیږي ځکه هر نظام چې رامنځته کیږي هغه که سیاسي نظام دی هغه که اقتصادي نظام دی که ټولنیز نظام دی دا د ټولنې شرایطو ته په کتو د ټولنې شرایطو او غوښتنو ته په کتو سره رامنځته کیږي په هر ټولنه کې او دا غوښتنو غوښتنو او د هغوی اړتیاو ته باید ځواب ووایي متاسفانه موږ په وسانی اداره کې چې کله په 1200 کلونو کې په بن کې وسانی مشارکتي اداره مصلحتي اداره او یو سهمي شرکت په اصطلاح رامنځته شو تر ډیره بریده واک د یو مشخص افرادو په لاس کې وو نه دا چې د ملت اراده هلته تمثیل شي موږ یوازې په نوم باندې ډیموکراسي راوړه دلته افغانستان ته ولې په افغانستان کې د ډیموکراسي لپاره شرایط برابر نه وو دوهم دا چې موږ دلته قوانین یوازې کاپی او پیسټ کړی دي یو ښه بلګه مثلا په خپل اساسي قانون کې درې شي اساسي قانون د نور ټولو قوانینو د مور په توګه یادېږي ولې په اساسي قانون کې یو بلګه تاسو ته وایم د اساسي قانون لسم ماده لمخې د افغانستان اقتصادي نظام آزاد بازار دی په دغه برخه کې دولت هیڅ ډول مداخله نه کوي آزاد بازار لپاره موږ دوه مډیل لرو چې وی غربي د امریکا مډیل دی او بلې د اروپا مډیل دی په امریکایي مډیل کې دولت هیڅ ډول نظارت او کنټرول نه لري آزاد بازار د هر څوک چې هر ډول ازله غوړي په مغه ډول باندې کولای شي دوی راکړه ورکړه وکړي په بازار کې هغه د دوی خپل خوښه ورلې په اروپایي مډیل کې دولت تر یو بریده پورې نظارت او کنټرول کوي یوازې دولت د نظارت او کنټرول دی ولې متاسفانه دغه څه هغه څه و چې په منګه باندې تحمل شو په اساسي قانون کې په منګه تحمل شو د مډیل د افغانستان لپاره آزاد بازار وټاکل شو اقتصادي نظامي د دې لپاره چې منګه لدغه ستونزو ووزو یو حل لارې دا هم ده چې منګه باید خپل اقتصادي نظام ته تغیر ورکړو ځکه د ټولنې شرایط په هغه کچه کې نه دي او په هغه غربي سطحه باندې نه دي د موږ د ټولنې شرایط چې وکولای شي لاغه اصول او معیارونه سره ځان برابر کړی او هغه اصول پرانا کې د خپل نظام په خټو باندې مخکې وړل شي اقتصادي نظامي بل لامل د دولت د سم سیاستونو او پالیسي نشتون دی. دولت نه د خپل پنګوال لپاره سم پالیسی لري، نه د خپل بیکار ځوانانو د جذب لپاره دقیقه او سم پالیسی لري. چې دا په خپل باندې بیکاری باندې یو لوی اغیز لري.
پالیسی په کار ده د بیکار ځوانانو
د جذب بیکار ځوانانو لپاره. دی مثلا په تیرو دوو کالونو کې ولسمشر یو ځل د لزرو بستونو واده وکول، بیا د ولزرو بستونو اراده واده وکول لزوانانو سره، د ویل چې مونږ دغه بستونه اعلان ته ورکو. ولې آلته بستونه اعلان شو، خو کله شیرازی یو ځوان راځي په بس کې ثبت نام کوي، د لمړی لدنه کاری تجربه غوښتل کیږي. کاری تجربه یو ځوان چې نوی فارغ شوی له پانتونه د کاری تجربه لوکم کی، باید دغه شرایط په قوانینو کې دغه شرایط باید یو څه آسان شي. قوانین د دې لپاره دي چې ټولنیز نظم رامنځته کړي، نه دا چې ټولنیز نظام سره وپاشي. په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي. بل برخه مثلا د پنګوال لپاره په د بیوروکراسي لمنځه وړل دي. مثلا دوه کاله پخوا یو المانۍ راغله ودلته افغانستان ته، غوښتلې پنګونه وکړي په افغانستان کې. ولې دغه اداري فساد او د بیوروکراسي شتون تر دغه حد راورسید؟ وای هغه کومې پیسې چې ما راوړي هغه مې په افغانستان کې ټول په رشوت ورکړې، او نور له ما سره پانګه پاتې نه شوه چې زه لاړ شم او پنګونه وکړم په افغانستان کې. په خپل دغه د قوانینو پیچلتیا او مغلقتیا په اوسنیو شرایطو کې د دې لامل شوی دی تر څو بېوزلي لا زیاته شي. ځکه کله چې پنګوال راځي دوی پنګونه کوي، حتمی ته چې له پنګونې سره کاروبار پیدا کیږي. کله چې کاروبار پیدا کیږي دا مستقیما ناغیز لري په د بیوازلۍ پر کمښت کې. ولې کله چې بیکاری رامنځته کیږي، بیکاری په خپله د بیوازلۍ او فقر یو عمده لامل کیدلی شي. موږ باید قوانین د یوې ټولنې لپاره په دې مخوضه کیږي تر څو د ټولنې په ټولنه کې ثبات رامنځته کړي، د ټولنې نظام جوړ کړي، نظم ورکړي به ټولنې ته. ولې کله چې قوانین په یوه ټولنه کې نتیجه نه ورکړي، باید قوانین تغییر شي او قوانین ته تغییر ورکړل شي. ولې د مونږه متاسفانه هغه ادارې چې قوانین باید دوی تصویب کړي، هغه ادارې هم دومره ظرفیت نه لري چې په دې برخه کې مثلا پارلمان یو ښه یادونه کوي.
ډېر مننه زیرک صاحب. وروسته بیا هم تاسو راګرځو، یو اوریدونکی له تلیفون په کرخه لرو، دی راخلو چې موږ ته څه وایي. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم راسره اوسئ. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
نو بهار همت يم له خوستنه.
نو بهار همت صاحب له خوستنه مهرباني وکړئ. همت صاحب، موضوع ماتمنه خسته دي، موضوع پر اساس نظر او یا هم ک لاوریدو درنو ملمنو څه پختن لري؟
بند فرمان صاحب ته او ملمنو ټول سره لاوریدونکو نظر می ستاسې د خبرونه او د موضوع په اړه ده چې زه دا منم چې لمړنۍ اداره چې دلته په کابل کې رامنځته شوه، بیا د انتخابي حکومت پورې ان تر نن ورځې پورې سمه ده چې زه دا رښتیا ده چې دوی تجربې به لري، لوړې زده کړې به لري او افغانان به وي، دا زه منمه. خو دا چې ترمن صاحب دوی د خپل نظام ته ژمن، هر یو یې په خپله برخه د خپلې سویې مطابق په اداري فساد او په اختلاس باندې دا د وینې په سرطان ککړ وو، نه ځوانان ریزر پیتونه پیدا کړه، نه دا ملت داسې په یو روحیه وروزه چې د خپل ځان بساینه ولري. ټیک د مونږ په افغانستان کې شې دی خرو د بل ملک دی، مونږ یو بل څه استعمالو خو دا د بل ملک دی. اخر د افغانستان ته به مونږ څوک راولو چې د افغانستان به آباد وي؟
نه مننه. مننه بهار صاحب. کور ودان خپل نظر او بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بل استاسړی کرو غره مهرباني.
محترم ترمن صاحب سلامونه ټول ته د تاسو درنو ملمنو ته د افغانستان عزتمن ولادت کوم د کوم په ځل هدي ورداګي مې باندې چاک نه.
اه ورداګ صاحب مهرباني وکي.
مننه. واقعا چې درنو ملمنو په سرني سبګره مهم خبره وکړي، زه د خبره په تایید باندې یم چې موږ او تاسو بعد از یو کور وکړو چې د جامعې د که ولای کوربی لکه تاغلی چې سرویس اپ کوله پلا ټول حکومت په نور وچه ولکه سړای وږي جین ټول حکومت مونږ چې والو حکومت وګای کوم چې سړای د کوراکیم چې والو حکومت وګای آغاز ځای نه کیو خپل اول زموږ د تاسو تجارتون دی کومې پیسې چې پیدا کو وټه پیسې پیدا کو دای شي او پیرون کې کومه هغه پیجوړی وی ال تاسو د دې څل نه پاره او پنځه نه پاره کور باندې شي د خپل نو دلته هغه پیسې نه وی پله ودا ډېر تجارتون د ګوتو پښمر باندې چې تاسو هم چې هغه دې ته یانم لاس کشل تجارتون چې دا څه سرمایه دار دی هغه خارج کې چې تامین د دې سره پښل نه پاره او پنځه ویش نه پنه ودای پونګاونه کې په افغانستان کې کړی وای موږ د تسرا په کورونه کې په کورونه وو دا ځلا په دا به خرچي و دا مشکل به حل وو نو د هغه څلور کمنه مو دا پښتنه دا چې څنګه به د وکړه په څه خپل د حکومت په پرې د حکومت ځکه دا راته څو دم چې جوړ کړای دا ملات چې جوړ کړای په حکومت کې مشکل نشته نو څنګه کولای شو چې موږ په څه خپل دا جامعې جوړه کړو په خپل باندې
مننه کور ودان ژوندی اوسه وردک صاحب یو بل اوریدونکو هم دی دا اوریدونکو به هم راوخلو بیا ور شو خپل منوته چې ځوابونه راتوي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
غامیر جلال آباد نه
خبر غامیر صاحب له جلال آباد نه مهرباني
دورمان سے تاس تو محترم مہمانوں تو سلام انہوں نے تیرے اڑان دکھوں گا
وعلیکم السلام
دیکھے شک نہ صاحب اولا ٹھولا دنیا ٹھولے ٹھولنے مخفہ ترقی دی پو پیس رفت دی افغانستان متاسفانہ چھے تور خلق مخی روان دی منگ شاہ تا روانی ہو تقریباً دی لن دا غدری تلور کال مخی تنزل سالا پا افغانستان مانے دی ڈالر و باران ہو یعنی دا تیخینو کچھ دونا تا اس افغانستان تر آگلی باق وقتی نیو فبری نه یو بل شي اند چې بنیادی غو نه کارونه سوچ خلکو د کار پیدا شي دا څوب چې راځي کوایندان دي کوجه موینان دي متاسفانه دوی فقط خپل پوری کوي مګر جات کار ته وګوي هیڅ پرندي یعنی خلک دغه پیلي حکومت نه هیڅ
سم نه وي دا نو کار هم د خبرې دي کنه غمیر صاحب ما دې وایندانو کار ته سي کار نه کنده خبرې دي دوی کار دي کنه تاسو خبرې نه کوي کار کوي
دوی خو صحیح ده دوی خو د هغه موینانو او وزیرانو خبرې موږ ته مناسب کوي خبرې اصلا خو دوی مخصم هغه موینان دي رهبري ده یعنی موږ ته هېڅ کار یعنې سمه توقع بالکل دې نه لرو نو دوی آخر به څه کوي په دغه یو ځواب ماته راکړي چې دغه یو څه به وکړی شي او که نه
ډیر ډیر مننه غمیر صاحب خپلو ملمنو ته ورزو پسرلی صاحب تر ډیره پښتنې تاسو ته متوجه دی په اړه هم راته وایي بل دا زه وایم چې د وطني تولیدات وه که دا تقویه شي که نه دا څومره د بیکارۍ بېوزلۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزو په راکمولو کې مرسته کولی شي ځکه که پانګونه وشي وطني تولیدات خلک واخلي نو هغه دی چې خلک هم په کار کېږي او دا موضوعات زه فکر کوم دا تاثیر ګزاره ده ستاسو نظر ته
ډېره مننه ډېر ښه پوښتنه مو وکړه داخلي تولیدات خو زموږ په اولویتونو کې دی موږ غواړو چې د وارداتو بدیل پیدا کړو بدل امداد چې باید داخلي تولیدات تقویه شي موږ که غواړو چې په صادراتي هیواد بدل شو نو باید داخلي تولیداتو باندې ډیر زیات تمرکز ولرو زراعتي محصولات دي زموږ خپل لاسي صنایع دي زموږ خپل تولیدات دي په مختلفو برخو کې چې دا باید وغوړیږي موږ دې ته توجه لرو دوی سره د افغانستان نوم روښانه کیږي او لوړیږي موږ کولی شو په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای ولرو توجه ورته لرو لنې کمرغه خصوصي سکتور کولی شو چې د وسپنې د ویل کېدو په برخه کې د 3 میلیون ډالر په اندازه پانګونه وکړي دغه ست لبنیاتو برخه کې موږ پانګونه کړې روان لري جریان لري دا ته د چرګانو د غوښو د تولید په برخه کې د هګیو د تولید په برخه کې د غوښو د تولید په برخه کې او د چرګانو د دانو د تولید برخه کې هم دغه سی په نورو برخو کې موږ لاس بردی موږ اوس پانګونه کړې او خپل تولیدات لرو او دا اوس د وخت په تیردو سره د پرمختګ په لور روان دی خوب کچیر امنیتی وضعیت ور سره ښه شي ورداک سه پښتنه وکړه چې دا زموږ ټولنه ده همدغه سی روان یو اخر وسه کې څنګه سکیږي او دا به څنګه جوړیږي حکومت همدغه سی حکومت دی ممکن د حکومت څخه توقع بریره نه کیږي دلته سو خواوی دي چې درې خواوی هم په دغه برخه کې ملامت دي حکومت په لومړی کرخه کې ده او دویم زموږ خصوصي سکتور دی او دریم زموږ خلک دي زموږ خلک طبعا چې خپل مشکلات لري موږ همیشه په حکومت باندې غږ کړی که خصوصي سکتور دی د حکومت باندې غږ کړی که ځوان دی که سپینګری دی که ماشوم دی هر یو دی تلویزیون ته مایک ته ناست وي حکومت ته غواړي او په حکومت باندې انتقاد کوي او حکومت هم غوږونه نه لري نه اوري ولی کچیر موږ مخاطبین بیرته خلق کو چې خلق کو کې اصلاحات راشي، خلق د نظام سره همکار شي، خلق د خصوصي سکتور سره همکار شي، او دغه د وطن پالنې دی مینې پر اساس موږ یو بل سره همکاري وکړو، موږ دغه اوسنۍ بحران نه وتلی سو. دا د خلکو همکاری موږ ته ډیره مهمه ده. دا په دې معنا ده، په دې معنی ما تاسو ته وویل چې د خصوصي سکتور هم په یو څه برخو کې ملامت دی، لکه څنګه چې وویل دوی خپل پانګه د افغانستان نه ویستلی دي. د دوی ملامتیا دومره ده چې پانګه د افغانستان نه ویستی، ولې دلایل چې دي هغه دلایل بیا ملامتیا په حکومت باندې راځي چې ناامني دی او اداري فساد دغسې نور دی. بله دا ده چې ټول خصوصي سکتور داسې نه دی، موږ په داخل کې پانګونه هم کړې ده، زموږ خلک دا رسارت لري او مجبور دی چې باید د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. موږ باید ټول سره لاس یو کړو او د داخلي تولیداتو څخه باید استفاده وکړو، او که چیرې ستونزې وي د ستونزو لپاره باید حل پیدا کړو، مشکلات باید حل شي. موږ اکثر توکي دلته تولیدو، ولې چې ګورو بیا په مقابل کې خلک ورته ډېر زیات ترجیح نه ورکوي. عملا مثلا کوم فرنیچر چې موږ په داخل کې تولیدو، چوکۍ میز، د ډېر ښه کیفیت نه برخوردار دی، ولې بیا هم خلک ترکیې ته ترجیح ورکوي. زه ترکیه اخلم په کور کې لګومه، افتخار په دې کوي چې دغه ترکی قالین زما په کور کې هوار دی.
خو کیفیت
قالین مې په ټوله نړۍ کې لومړی کیفیت لري، هیڅ مسابقه څوک ورسره رقابت نشي کولی، او زما فرنیچر هم خوښه دی. ولې موږ باید افتخار وکړو چې دغه زما وطن دی.
خلکو کم اقتصاد هم مثلا کېدای شي یو څوک وطني قالینه په یو لک روپۍ وایي نشي اخیستی، ولې 5000 روپۍ
درسته ده. د قالینو په برخه کې بازار ستاسو سره ومنم چې اقتصاد برخه ده، ولې د فرنیچر په برخه کې او نورو برخو کې د نورو په نسبت زموږ توکي ارزانه دي او ښه کیفیت لري. زما هم دا اوس بوټان چې په خپو دي، دا زما وطني تولیدات دي. دغه وطني تولید دی، شیپ هم ښه دی، ډیزاین هم ښه دی، ولې ترکی نه دی؟ دغه فکر باید ځوانانو سره بیخي ونه وسي چې او افتخار وکړي چې زه ترکی توکی یا مثلا یو بل کوم بل هیواد توکی کاروم، او زه دغه سیم او زه هغه سیم، زما کورتۍ په دغه هیواد کې جوړ شوی، زما سبلق یو بوټان په دغه ځای کې. موږ وایو چې دا زموږ وطن سخت دی، ممکن لږ به مشکلات ولري، ولې زما د وطن دی، زما خپل دی، زما د خلکو په وینو باندې جاده جوړ شوی دی، او دا باید استفاده وکړم. دا د خلکو مجبوریت دی او زموږ مجبوریت هم دی چې یو بل ته باید لاس ورکړو، که نه د پرمختګ اوج ته موږ نشو رسیدلی. دا یوه برخه. یو بل برخه چې تاسو د موضوع پورې تناو درلود چې تاسو یو څه یادونه وکړه، تاسو ویل چې موږ خپل د مارکیټینګ دپاره ځوانان مقررو، خارجیان مقررو.
عمران صاحب،
مارکیټینګ برخه به ډېره کمه وي، ولې ضرورت به زموږ ډېر زیات وي. موږ که چیرې دغه کس دلته راغواړو، دلته مقررو، د دې همدغه پیسې چې موږ په مارکیټینګ کې ولګو، موږ د ډېر زیات آوټکم لري. مثلا یو کس د هند نه راغواړم، پاکستان نه غواړم، زه باید سفر خاص ورته ورکړم، دلته اکومنډیشن باید زه ورته ورکړم، د اوسېدو ځای ورته ورکړم، زه باید خرچ خوراک ورته ورکړم، رخصتۍ وکړي باید زه ورته رخصت ورکړم، لاړ شي پیسې ورته ډېرې ورکړم، همدغسې مثلا معاش باید زه ورته لوړ وټاکم. دغه مصارف دي چې زه وړاندې کوم، زه د یو ضرورت پر اساس کوم. پی ایچ ډی ډاکټران په مختلف برخو کې اوس نه لرم، او که لرم بیخي کم دي، بیخي کم دي، بسنه نه کوي. مجبوریږم چې زه نورو هیوادونو څخه خلک راوړم. ولې یو بل خبره هم شته دی، تاسو ته بیخي دا به زغرده وایم، او زما ځوانان دي واوري، زه یو ځوان یم، زه ځان نه اصلاح غواړم، شروع کوم، او په تاسو هم دا انتقاد کوم په ځوانانو باندې، د یو ځوان په توګه.
زه ځوان نه یم، په دا نور
ځوان نه یم، که تاسو باندې دا دوره تېره شوې ده. تعهد او ژمنتیا مخکې تاسو وویل، دا په کار کې ډېره مهمه ده، صداقت ډېره مهمه ده. زه په خپل کارمن باندې پانګونه کوم، لیږم هندوستان ته یې لیږم، دا کارونه مونږ کړي دي، ایران ته یې لیږم، پاکستان ته یې لیږم، چې هلته باید زده کړه وکړي، چې زده کړه کوي بیرته راځي، ما سره یو میاشت کار نه کوي، چې پوه چې لږ پوه شوی دی بس دا ما پرېږدي بل خواته ځي، نورو ځینو ته ځي. دغه تعهد او کمیټمنت او دغه پانګونه چې په تا باندې دولت کړی، په تا باندې خصوصي سکتور کړی، دغه خو فکر وکړي. دا لکه په دې معنا چې یو څوک په دلته درس وایي، د دولت په پیسو باندې تر پی ایچ ډی دکترا پورې درس وایي، او سبا امریکا ته ځي تختي، چې کله سمر درسي
عمل ته ځي، دولت په پانګونه کې عمل ته
تختي هم تختي. دا یو لوی خیانت دی د خدای لپاره. دغه موږ وجدان لرو، ضمیر لرو، دغه ته باید موږ ځان ملامت کړو چې دا کار باید موږ ونه کړو. یو څوک چې موږ باندې پانګونه کوي، هغه هم زموږ د خیر دپاره، زموږ د ښېګڼې دپاره، زموږ د ښه راتلونکي دپاره، باید موږ هم فکر وکړو چې پرمختګ وکړو په منظم شکل، او خپل خلکو ته باید کار وکړو. ژمنتیا ډېره مهمه ده، صداقت ډېر مهم دی، پشتکار ډېره مهمه ده. زما ځوان هم دلته ما سره په هغه شکل چې څه غواړم کار نه کوي، ولې خارج ته چې ځي هر رقم کار کوي. په رستورانت کې ځوان مې چې ماسترۍ پورې درس ویلی، رستورانت کې کار کوي، ولې دلته زما سره په رستورانت کې کار نه کوي. هوټل کې را سره کار نه کوي. همدغه په نورو برخو کې دلته مونږ نه پوهیږو، ځان ته په داخل کې خانان وایو، یو رقم غرور لرو، بې ځان ډېر لوړ احساسو، ولې چې خارج چې بیا ځو بیا ډېر ځان ټیټ احساسو، بیا هغه څه شکل نه کې نه یو، هلته بیا په ډېرو وړو موقفو کې مصروف یو، او هلته بیا داسې کار کوو، داسې کار کوو لکه چې خپل ملک ته کار کوو، خپل کور ته کار کوو. اولې په افغانستان کې بیا دا شی نشته، خو کوم کار مثلا دا یو سروې بله سوی وه، هم په دولت کې هم په خصوصي سکتور کې کارمندان راځي، اته ساعته زه باید کار وکړم، په اته ساعتو کې شپاړس دقیقې دوی کار کوي، ټول کارونه چې سنجولي شپاړس دقیقې دوی کار کوي، اته ساعته باید دوی دفتر کې وي، شپاړس ساعته دوی کار کوي، نور په فیسبوک کې تیریږي، نور په شخصي تعاملاتو کې تیریږي، نور په ټلیفون کې تیریږي، سو ویچر باندې تیریږي، په نور نور کارونو باندې، په مجلسونو باندې تیریږي. نو د افغانستان به خور
د ستونزه هم بیرته وړي خپل نظام ته، نه ولې هغه سیستم لدی نه کار
نه وایي
چې انسان زه فکر کوم چې جنگ جګړې رواني اغیزې لري. یعنی دغه تا چې کوم خصوصیات یاد کړ بالکل زموږ په خلکو کې شته، او موږ باید یو جنگي ټولنه یاستو. د جنگي ټولنې
عمران صاحب بخي وخت سره کم دی، فقط یو پښتنه زه تاسو نه کوم عمران صاحب، چې لکه پسرلي صاحب ورته اشاره وکړه دې موضوع ته، کنه زموږ ځینې ځوانان دي مثلا وایي چې کورته وایي چې ته د کراچۍ نه پیل کا، کنه به مغازې ته ورسېږه، صحیح ده، مغازې ځان ته جوړه کا. دا نه مني، دا وایي چې ما ته به مغازې نه به شروع کوي، زه به مغازې نه کار شروع کوم، کنه. یعنی ستاسو په نظر باندې آیا وسنۍ شرایط ته د هیواد کتل، دا وزګارۍ ته کتل، دې نه چې وزګار وي سړی پنځه روپۍ پیدا کړي، خره فکر نه کوي چې سړی باید د کم نه شروع کړي، بیا زیات ته لاړ شي، او اقتصاد هم دا تقاضا کوي، دا روپۍ روپۍ پسې ځي، کنه. نو کم نه زیات، بیا نه زیات، نه لږ زیاتې، نور زیاتې، هسې کرار کرار زیاتېږي. فکر نه کوي چې زموږ ځوانان کې باید دغسې یو احساس پیدا شي؟
واقعیت د تورمان صاحب، یو زما چې په اوله کې کومه خبره د کاذب اقتصاد وکړله، کازی به اقتصاد کې یو سړی ده، راغی $3,000 دیگه معاش، مثال په ډول $2,000 معاش، $1,000 معاش، دا د افغانستان غوندې غریب هیواد کې دا معاشونه د حقیقي نه و. زما په امسایه هیواد کې چې ما یې امنیت هم ښه دی، ما شاید په ځینو په ډېرو مواردو کې باندې وي، لکه پاکستان زیاتونه، هلته د یو ډېر پیژدي دکترا معاش دی $1,500 $5,000.
خدای ته خبر وکم تاسو زما په خبرو کې مداخله وکړه، هلته کسان ډیر دي، ډاکټرا والا ډیر دي، ماستران هلته ډیر دي، زما په ټولنه کې نشته، زه په چوله ټومه ټول یو ډاکټر چې پیدا کوم پی ایچ ڈی، زه مجبور یم چې په $3,000
راځم دې موضوع ته راځم. که چیرې دغه اقتصاد زموږ طبیعي سیر درلودای، لکه تاسو چې ویلي چې یو سړی ₹100 په ډیر زحمت پیدا کولې، 1500 په ډیر زحمت پیدا کولې، نو بیا خلک دې مسایلو ته راتلل. دا یو 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 دوران، او دا په نړۍ کې هم همداسې ده. په کومو هیوادونو کې چې خارجیان ورغلي دي، او ورسه بیا له هغې نه راوتي دي، خلک له داسې بدبختۍ سره مخامخ شوي دي، او دغسې شیانو ته تن نه ده ورکړی. دا ستونزه شته، خو زه فکر کوم چې تاسو ډیر ښه وویلې، هر څوک باید له یوې نقطې نه باید آغاز وکړي، لیوې نقطې نه باید، لږ نه چې هېڅ نشته، باید یو کار. ډېر خلک اوس تقریبا زه چې ګورم کرا کرا دغه مفکوره په خلکو کې زیاته شوې ده، حتی ډېر تعلیم یافته کسان دوکان یې خلاص کړی ده. دا ډېره ښه خبره ده، د شرم خبره نه ده. تعلیم تنهایی دی په خاطر سره چې سړی له عمقه باید ضروري او حتمی باید لږ نه امرار معیشاتو کې اوس درس ویلی ده، ته به هیڅ شی نه کوې. نه، دا مفکوره باید موږ نه لري شي، یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې ځوانان باید په کار پنځونه فکر وکړي. په اوسنۍ نړۍ کې ډیری میلیارډران د نړۍ هغه د نړۍ په اوسني درسي سیستم باندې نیوکی لري. هغه وایي دغه سیستم داسې جوړ شوی ده چې محصل کارمند روزي، دې ته داسې مفکوره ورکوي چې ته که فارغ شو کارمند کیږي په بس، ولا دا اداره به داسې کوي، په دې ادارې کې چې ته کار شو داسې کار به کوي، ته به بیا هغسې کار کوي. وایي اصلا دې ته د کار پنځونې فکر نه ورکوي چې ته خپله کار فرما شي، وسړی ته څه دی، ته څه کار کوې، ته ورسل دینه چې فارغ شولې او کار جوړ کړه چې څلور پنځه نفر له تا سره کار وکړي. وایي دغه مفکوره دغه د نړۍ په ټولو سیستمونو کې حتی لپم کې دغه ستونزه شته. زه فکر کوم چې زموږ ځوانان باید په کار پنځونې باندې ډېر فکر وکړي، هر کار لوړو کې کار دې شروع کړي. دغه کار دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته، څلور کاله، پنځه کاله وروسته هغه سرحد ته رسېږي چې سر به وروسته دې تر لاس لاندې به خلک فکر کوي، یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې ځوانان په خاص ډول او حکومت او نورې اکاډمیکې ادارې باید په دې باندې فکر وکړي چې د بازار تقاضا څه شی ده، بازار کوم ډول کارګر غواړي. معنی متاسفانه سی حکومت اوس هم په پانتونه دی افغانستان په پانتونه کې دا شای نشته. یعنی دوی د بازار د کار سره سم محصول نه روزي، هغه خصوصي دي کی لا خصوصي کې یو اندای سره دي تفاملر نه ډیره شوی ده. مګر حکومت باید دې مسلې ته ډیره پام وکړي چې د کار د بازار د کار تقاضا څه شي ده چې خو به اخر امرار معیشت کی. دریمه مسله دا ده چې ځوانان باید ځان لپاره کاری مارکیټونه زیات کی. تنها افغانستان نه، په هیڅ هیواد کې حکومت ټول خلکو ته کار نسی ورکولی. زه لن مثال تاسو ته ځکه کل ملګرو ته دا خبره کوم، پاکستان کې ونیسو ته کې د نړۍ هر هیواد ګوري یو پاکستانی پکې شته په یو برخه کې پکې کار کوي، که ته په نړۍ هر هیواد ګوري یو هندای داشته چې پکې کار کوي. که زه ډېر عادي مثال به ووایم، دا د لوبه چې دا کرکټ وي، کرکټ لوبه که ته د نړیوال ټیمونو کې ګوري حتمن هغې کې هندای پاکستانی شته، خو دی هلته هغوی سره په ماش کار کوي که زوین سپا. موږ باید دغه کاري فرصتونه ځان لپاره د افغانستان مارکیټ، هیڅکله افغانستان حکومت او هیڅ حکومت خپلو خلکو ته سل فیصده کار نشي ورکولی، پرته له یو هغه پرمختللو هیوادونو نه چې هغه غربي هیوادونه دي، زه نه شمل، خو د درېمې نړۍ هیوادونه دا کار نسي کولی. د دې لپاره باید موږ خپل کاري مارکیټونه څنګه کو اضافي کړو، خو چې اضافه کوي باید د هغې هغه ریکوایرمنټ پوره کړو، ضروریات پوره کړو. په پاکستان کې موږ اوس پاکستانیان همدغه یو مارکیټ افغانستان دی، یغه موږ مارمار له مخکې چې یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې موږ سره کار کوي، په دغه نام نه کې موږ سره راغلي دي.
ډیر ډیر من عمران صاحب، زیرک صاحب، آیا فکر نه کوئ چې موږ ځوانان د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره هغه نوښتګري طرحې کنه دا هم نه لري؟ متاسفانه فکر به نه کوي. مثلا کما د چپسو یو کراچۍ د یو روډ په سر باندې ودرولو سبب پنځه دانې نورې زما څنګ کې قطار ولاړې دي کنه، برلوي دي چې زما کار خراب شو د هغو کار هم څه ولې دی دې باندې مثلا که فکر وکړي چې د خو د چپسو کراچۍ ودروله زد شی وکم، زه باید مثلا یو بل کار
دی چکنی جوړ کړم،
زه باید چکنی جوړ کړم د چپسو چکنی سره وخوړل شي کنه، نه یا مثلا زه باید پلاستیک خرڅ کړم چې څوک چې چپس اخلي دا پلاستیک کې واچي. فکر نه کوي چې دغسې یو څه د موږ د ځوانانو متاسفانه ستونزه ده او داسې نشته دی.
مخکې ښاغلي پسرلي صاحب او عمران صاحب د ځوانانو په ظرفیتونو باندې نیوکه وکوله، موږ تخصصي قدر تر ډېره بریده اوس لرو، شکر په دغه شپاړس اولس کالو کې موږ تخصصي قدر اوس روزلی دی په افغانستان کې موږ یې لرو. ولې اصل ستونزه په همدغه مفکوره کې پنځون کې مفکوره کې شدی، باید یو دغسې مفکوره ولري چې له پوهنتون نه زه فارغېږم، زه حتمي نه ده چې زه د په یوه اداره کې کار وکړم. لکه څرنګه چې عمران صاحب ورته اشاره وکوله، زه باید خپله یوه اداره رامنځته کړم تر څو د ما د لاس لاندې لاس تر پنځلسو تر شلو کسانو پرې کار وکړي. دغه مفکوره دا دلته څو لاملونه لري. یو دا چې د موږ د ټولنې دغه رواني امنیت په هغه کچه کې نه دی. د ټولو کله چې مفکوره رامنځته کیږي هغه په آرام ذهن او په آرامو شرایطو کې رامنځته کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې رواني امنیت شتون ونه لري نو څوک نشي کولی چې مفکوره رامنځته کړي او خلاقیت. ګورئ چې تاسو ته یوه بېلګه وایم، د نړۍ په هر معتبر پوهنتون کې که وګورئ اول نمره تر دریم نمره تر پنځم نمره، یعنی په ټاپ لیول کې دغه افغانان دي. ولې همغه افغان د دلته په افغانستان کې درس وایي خو هغه څه نشي کولی لکه د نړۍ په نورو پوهنتونونو کې یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې دغه کار کوي، ځکه هلته د دې لپاره یو رواني امنیت شتون لري. په رواني لحاظ دای جوړ دی، د دې لپاره فزیکي امنیت شتون لري، د دې لپاره اجتماعي امنیت په ټولنه کې شتون لري. کله چې په ټولنه کې ټولنیز رواني او فزیکي امنیت شتون ولري ټول شرایط دې ته چمتوي تر څو د دې پنځونې په فکر کې شي، نو بیا په ټولنه کې مفکوره رامنځته کیږي او پنځونې رامنځته کیږي. خو کله چې دغه امنیت تر ټولو مهمه مسله امنیت ته په ټولنه کې باید امنیت شتون ولري. که شتون ونه لري نه د مفکوره رامنځته کیدای شي، نه ځوان په دې اړه فکر کولی شي، او نه د ځان لپاره کاري فرصتونه پیدا کولی شي. که څه هم دا کاري فرصت پیدا کړي ولې هغه بیا په یو نه یو ډول بیا له لاسه ورکوي دی. لکه مثلا تاسو اوس د کراچۍ یادونه مو وکوله چې لس کسه راځي شل کسه راځي همغه کراچۍ باندې، ولې په یو بل نوي څه باندې فکر نه کوي؟ دلته موږ ګورئ دغه د یو بحران په ډګه کوم کوي دی په دې ټولنه کې، چې یو رواني بحران په دې ټولنه کې شتون لري. که چیرې موږ یو څه ګورو ټول راځي په امغه خوا باندې
ډیر ډیر منه زیرک سه قدر منوریدن کو د خبرونه ورستي شیبیر ناچار یو چرته سره خدای پمنیو کو بل اخر د خبرونه په روسي برخه کې نتیجه دا شو چې زموږ ځوانان باید خپل ورتیا وی لوړی کی کاری پنځونو برخه کې دوی باید ترهی ولري خپل د غشان مارکیټ ټونه باید زیات کی کاری مارکیټونه په پالیسیو کې څکه بدلون راشي په قوانینو کې د ځوانان د جذب لپاره او بل اخر دا چې وطنی تولیدات دا ډیر شي واخیستل شي نو خلک په پنګون ډیرو کې ډیر کسان به په کارم وګمارل شي نو فکر کوم دغه مسائل دي کوم ته پام وشي تر ډیره پرې موږ د ملمنو چې د خبرو نشو موږ نتیجه ګیری وکړه دغه ستونزې را کومول شي قدر من اوریدونکو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو راز ولرې راتلونکو سات په د فکر نو خبرونه از مال هم